د هند لخوا د کرونا ضد 15 لکه ډوزه واکسین کابل ته ورسېدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظري وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي دغه هیواد کې به تطبیق پیل شي. دا 15 لکه ډوزه واکسین چې د چارواکو په خبره د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی په دوو پړاوونو کې 2.5 لکو افغانانو ته ورکول کیږي. د کابل ښار په مکرانو سیمو کې نن دوه کسان په یوه چاودنه کې ژوبل شول. د کابل امنی قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په یوه هایلکس موټر باندې د څلورمو مکرانو په سیمه کې شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په جلال آباد کې په درېیمه ناحیه کې یوې چاودنې دوه پولیس ټپیان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایرانی ورسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت بشري حقونو او د یمن د جګړې په اړه باندې خبرې کړي دي.
زمون خاګل ازادي رادیو نه اورئ. له دې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسائل پای ته ورسیدل. اونیس پروگرام چمتو دی. ملالۍ بشری قربانا ده. نور بس دی ملالۍ جان ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب ډیره مننه. اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تاسو ته شرغلاست وایم.
نور بس دی شکسته سکوت
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفد ولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بستي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. نن په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور او په دې ولایت کې د شوزو د حقونو او د هغوی پر وړاندې د تاو تریخوالي پر وضعیت خبري کوو. د خبرونه لومړی میلمانه مو ډاکټر فریده ده. ډاکټر فریده مدنی فعال ده او د شوزو د حقونو په برخه کې کار کوي. ډاکټر فریده له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده. ډاکټر صاحب فریده جان تاسو ته شرغلاست وایو.
مننه خیر میسی. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. ملالۍ خوري او ستاسو همکارانو د ازادي راډیو ته مینهوالو
ډېره مننه. له تاسو هم چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. فریده جانې تاسو که لومړی په دې اړه یو څه ووایاست چې په غزنی ولایت کې د ښځو د حقونو وضعیت څه ډول ارزوئ. تاسې یوه مدني فعاله او د ښځو د حقونو په برخه کې هم کار کوئ، نو د دغه ولایت د ښځو وضعیت، د دوی د حقونو وضعیت څه ډول ګڼئ؟
مننه. په غزنی ولایت کې د ښځو ونډه او د هغوی حقونه څنګه دي؟ داسې ده چې په غزنی ولایت کې د ښځو ونډه په دولتي ارګانو کې یا یعنی د باندې کار کولو کې شته، خو په ډېره ډېره رنګه نه ده. یعنې په هغه رنګ چې په نورو ولایتونو کې، د غزني په نورو، د افغانستان په نورو غټو غټو ولایتونو کې په رنګه ده، په هغومره په رنګه نه ده. کم رنګه ده. ځینې داسې ستونزې شته دي چې دوی نسي کولای د باندې کار وکړي، یا هم د هغوی حقونه په بشپړه توګه دوی ته ورکړل شي، خو تر پخوا نه ده. ښه
فریده جان، د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او همدارس د شوزو چارو ریاست تر راپورونو پر اساس په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت کې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي قضیه کمیسیوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ځکه دی چې شوزي د تاو تریخوالي قضیه نه راپور کوي که وضعیت واقعي سم سوي دي او د دولت امه په هوی پروګرامونو نتیجه ورکړي ده؟
خدای دې چې سل پر سل نه ده عملي شوی، خو بیا هم خدای تر پخوا نه ډیره ښه شوی ده. ځکه چې کوم معلومات چې ښځو ته ورکړل شوي دي، کوم پروګرامونه چې ښځو لپاره نیول شوي دي، تر څو له خپلو حقونو نه دفاع وکړي، هغوی تر ډېره حده تاثیر کړی دی، خو سل پر سل یې تاثیر نه ده کړی. یعنې تر ډېره حده چې موږ څومره باید غوښتونکي وي، هغومره نه ده شوی، خو تر پخوا نه ده. ښه ده.
ډیر مننه فرید جان. همدارس په زموږ راپورونه وایي چې په غزنی ولایت کې هغه شې چې میړونه د یا هم د میړونه یا او یا هم د کورنۍ نور نارینه غړي په جګړه کې وجل سوي دي. دوی اصلا د اقتصادي لحاظ ډیر ضعف ته تللي دي او اړ سوي دي چې یا هم خیرات ټول کړي، ځکه چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. او د دې لامل دا دی چې ډیری ښځې لوستې نه دي او نه هم حرفوي زده کړې لري. نو تاسو که په دې برخه کې یو څه معلومات زموږ اورېدونکو ته ورکړئ چې د ښځو د اقتصادي برخې په ښه کېدو کې څه ډول پروګرامونه عملي کېدای سي، چې په دغسې صورت کې چې جګړه هم روانه ده امنیت خراب دی، ښځې څنګه کولای سي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي توګه مرسته وکړای سي؟
بله، اوس په متاسفانه غزنی ولایت کې د جګړو له امله ډېرې ښځې کونډې ډېری یتیمانې شوي دي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده. او دوی ته ډېری داسې دي، همداسې څنګه چې تاسو وویل، خیراتونو ته په بازارونو کې اړ شوي دي او د اقتصادي وضعیت ښه کېدا لپاره کوم کار هم تر ډېره حده نه ده ورته شوی د دوی لپاره. او نه هم دوی ته د اجازه د دوی ورکړل شوې ده چې دوی خپله د خپل اقتصادي وضعیت ښه کولو لپاره باندې کار وکړي. او د دې لپاره باید پروګرامونه ونیول شي چې تر څو دولتي ارګانونه دوی ته باید ښه داسې پروګرامونه یا مرستې ورسره وکړي چې دوی چې څه وکولی شي خپل هغه اقتصادي وضعیت ښه کړي. یا هم د دې لپاره ځکه چې داسې ستونزې دي په افغانستان کې، دوی ته مثلا کورني مشکلات لري چې د باندې کار کولو اجازه نه لري. یا هم ځکه چې دا زموږ هېواد چې دی یو صنعتي ټولنه ده او دوی ته دې تر ډېره حده اجازه نه ورکوي چې د باندې کار وکړي. او بل داسې اعتماد دوی ته اعتبار نه ده ورکړل شوی او بیره لري. یعنی دوی ته باید داسې یو ذهنیت جوړ شوی وای چې ورته نه ده جوړ شوی تر څو خپلو خویندو او میندو ته اجازه ورکړي چې تر څو د باندې کار وکړي او د مسؤله فضا ورته برابره کړي. چې متاسفانه تر اوسه په غزنی کې داسې یوه فضا دوی ته نه ده برابره شوې چې دوی وکولای شي خپله د باندې تر ډېره حده پورې، یعنی نه ده ورته برابره شوې چې د باندې کار وکړي.
ښه، ډاکټر صاحب فریده، که تاسو په دې اړه موږ ته یو څه ووایاست چې په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د ښځو د حضور په اړه څه فکر کوئ؟ آیا په دغه ولایت کې ښځو ته زیاته موقع ورکول سوی ده چې په دولت کې کار وکړي او وظیفې ترلاسه کړي، که اوس هم وضعیت ښه نه دی او ښځې اوس هم له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دي چې په دولت کې وظیفه ومومي؟
بله، هو په غزنی کې متاسفانه چې تر ډېره حده ښځې په د باندې کار نه کوي، خو په پخوا په پرتله ښه دي. یعنی که کار کوي هم په مقیدو ځایونو کې کار کوي، په نظام کې دوی کم کار کوي، په دولتي موسساتو کې وزیري په رنګه نه ده، ځکه چې مسؤله فضا دوی ته نه ده جوړه شوې تر اوسه چې دوی وکولای شي هلته کار وکړي. ډېری کومې ښځې چې د کور نه د باندې کار کوي، هغوی ډېری معمولا په معرفو تعلیم باندې بوختې دي او په صحت کې، خو په نورو بخشونو کې یې وزیر ډېر کم رنګه ده. او د دې علت هم دا ده چې داسې فضا نه ده دوی ته معاینه شوې، امنیت یې نه دی نیول شوی چې ډېر کاري فضا ولري او کاري ساحه ورته برابر وي تر څو دوی هلته کار وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. په زموږ د راپورونو له مخې چې موږ راپورونه ورکړي دي د غزنی ولایت څخه، ویل کېږي چې په غزنی کې ډیری مدني فعالان، قومي مشران او مخور په دغه ښار کې د امنیتي کړۍ د راتنګېدو او ناامنیو له امله د غزنی پرېښودو ته اړ سوي دي او یا هم له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سوي دي چې دوی اړ سوي چې باید خپل فعالیت ودروي. نو تاسو د یوې مدني فعالې په اړه څه ډول اندېښنې لري د امنیتي ستونزو له کبله؟
بلې، په غزنی کې ډېر داسې فضا مثلا دوی ته نه ده برابر، امنیتي چې وضعیت یې ښه نه ده چې دوی تر څه وکولی شي په هغه خپلو ساحو کې کار وکړي. امنیتي غیر سوي ده، دغه فهم یې د تنه دی ول شوې د دې لپاره مو یې نه دی اندېښنشته دي چې دوی به دا خپل کار ډېر تر کړم دی او د دې اوسه مشته اړ دي چې دا خپل وظیفې او دندې پری دی او تر کې کې ځکه چې یو قانوني وضعیت خراب ده او بل دې ته د دې صحه نه دی ورته جوړه مې دې کار کولو فدا نه دی ورته جوړه شوی او ډېر یې اختارونه له مختلفو منابعو څخه ویني خځې چې بغیر له کورنیونه چې دوی ته اجازه نه ورکوي نورې مختلفې منابع دي چې دوی ته ډول ډول اختارونه ورکوي او دوی ته ورکوي چې دوی خپلې دندې او خپل کورونه پرېږدي.
ډېره مننه فریده جانې. که په دې اړه یو څه راته ووایه، ستاسو په ولایت کې چې غزنی ولایت دی، د په ښوونځیو کې د نجونو د شمیر یا داسې چې ارقام خو نه غواړو در څخه، د دوی د حضور په اړه که راته ووایاست چې آیا اوس د خلکو فکر یو څه بدل سوی دی او آیا خلک د نجونو د پرمختګ په اړه باندې هڅه کوي چې خپلې لوڼې و ښوونځي ته ولیږي او د خپلې ټولنې د پرمختګ په خاطر باندې چې دوی باید ښځینه ترانی ولری شدینه شوونکی ولری، آیا دوی هڅه کوي چې د دوی لونی شونځي ته بلاړ سي او هغه زده کړې وکړي؟
هو تر دې راځه عمل په هوا دي سوي دي او د خلکو روښان فکری دي رسیدي دا او دوی اوس دې راځه کوي په ځینو ولایت کې تر څو البته په ښار کې تر څو خپلې خویندې او لوڼې ولیږي مکتبونو ته تر څو درسونه وایي، ځکه چې اوس عامه پوهاوی دلته په ځینو ولایت کې ډېر شوی دی خو په متاسفانه په کلیو او ولسوالیو کې تر اوسه کوم عامه پوهاوی دې ته صورت نه دی نیولی او اوس هم نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼې میندې ولیږي تر څو مکتبونو ته دوی درسونه ووایي.
ډاکټر صاحب فریده، که تاسو په دې اړه موږ ته ووایاست چې آیا د داسې مواردو سره مخامخ سوي یاست چې مشخصا تاسو لیدلی وي چې خلک هڅې کوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي، پر دې سربیره چې له بېلابېلو ستونزو سره چې پکښې امنیت هم راځي ورسره مخامخ دي، نو داسې کوم مثال ستاسو فکر ته راځي؟
هو بالکل، باوجود چې موږ دلته شاهدین یو د دې موضوع چې د ښځو ته مثلا امنیتي فضا نه ده برابره شوې، امنیت نشته او په ډېری ساحو کې دوی د جنسي دورونو سره مخامخ کېږي، خو بیا هم زموږ د غزني ډېری داسې خلک شته دي چې دوی کوښښ کوي بعد په داسې حال کې چې دلته امنیت نشته صحیح امنیت د دوی لپاره نشته، خو بیا هم کوښښ کوي. د کلیو نه ډېری داسې خلک، زه خپله شاهده وم چې راغلي دي کلیو نه د دې لپاره چې لوڼې او خویندې دلته درس ووایي او په دې ساحه کې کار وکړي.
او که د ښځو روغتیایي خدماتو د لاسرسي په اړه که یو څه راته ووایاست چې ستاسو په ولایت کې څومره دغه اسانتیا رامنځته سوې ده چې ښځې اوس کولای سي روغتونونو ته ولاړې سي یا روغتیایي خدمات ترلاسه کړي، آیا فکر کوئ چې په کلیو او بانډو کې وضعیت تر ښارونو خراب دی او که ښارونه او کلي یو ډول ستونزه لري؟
نه په توپیر سره بالکل، چې د دوی د ښار او د کلیو وضعیت توپیر کوي، ځکه چې هلته په ښارونو کې دلته لږ عمره اسانتیاوې شته ښځو ته چې دوی وکولای شي کار وکړي، خو متاسفانه په کلیو کې موږ هغوی ته دومره اسانتیاوې او کاري فضا نه وینو چې دوی وکولای شي چې هلته کار وکړي یا مثلا صحي خدمات هغوی ته عرضه کړي، ځکه چې کلیو کې ډېری کوم صحي کارکوونکي چې تللي دي له هغه ځکه نه بېرته راشړل شوي دي او یا هم چې هلته اوسېږي په ډېرو اختارونو سره مخامخ شوي دي، امنیتي غیر صحي غیر سالم امنیتي وضعیت یې هلته، ځکه چې جګړې دي نه شي کولای کوم ښځه هلته زړه نه شي کولای تر څو لاړ شي او دې ښځو لپاره صحي خدمات یې رایه کړي، باوجود چې دولت دوی ته لوړ معاشونه هم ټاکلي دي خو تر ډېره حده هغوی هلته څوک زړه نه شي ښه کولای چې لاړ شي او د ښځو لپاره صحي خدمات یې رایه کړي.
ش ډیر مننه چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. بل پښتنه مې دغه ده چې په شونځو کې د ښځینه شونکو ستونزې ته اشاره وکړو چې آیا په غزنی ولایت کې هم دا ستونزه سته؟ ځکه چې د نورو ولایتونو څخه زموږ راپورونه وایي چې په شونځو کې ښځینه شونکې نسته، نو تر ډیره پورې نجونې د همدې ستونزې له کبله له شونځو څخه راګرځول کیږي. آیا دغه ستونزه ستاسو په ولایت کې هم سته، تاسو ورسره مخامخ شوي یاست؟
هو بالکل، په غزنی ولایت کې هم د ښځینه ښوونکو شمیر کم ده، بالخصوص په داسې ساحو کې چې هلته خلک روښانفکره هم نه دي، خپلې نجونې غیر له هغه نه هم نه پرېږدي. د یو بانه دي ته دا نیسي چې نجونې مکتب ته پلی نه دي چې دلته مثلا ښځینه ښوونکي نه شته. له همدې کبله د ښځینه ښوونکو له کمبود سره د غزنی ولایت هم
ډاکټر صاحب فریده، ستاسو د ګډون څخه ډیر مننه چې په دې برنامه کې مو له موږ سره خبرې وکړې او زموږ اوریدونکو ته مو د خپل ولایت په اړه بیلابیلو موضوعاتو باندې معلومات ورکړل. ستاسو د وخت څخه ډیر زیاته مننه. اوریدونکو، اوس هم زموږ بلې میلمنې ته ورځو. تاسو د ازادي راډیو اونیز خپرونه شکست سکوت یا نور بس دی پروګرام اوري چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د ملالۍ بشیر یم او زما همکار شفیق یار تخنیکی چاري پر مخ وړي. د دې خبرونه دوهمه میلمنه اغلی سها همراز ده چې همدا اوس لمش سره پر لیکه ده. د مدني فعال دولت دې سره به د غزنی ولایت په اړه خبرو ته دوام ورکوو. اغلی سها، خبرونه ته شراغلاست.
سلام علیکم سها، اولاد سم یکل شهروندان ولایت غزنی.
ډیره مننه سها جان چې تاسو وخت و ایست او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون ته راغلاست. د غزنی ولایت په اړه که زه تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د امنیتي لحاظ تاسو د دغه ولایت وضعیت څنګه ارزوئ، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
فارسی خبر کوم مشکل نه ده؟
بلې، و هیڅ خبره نه ده. تاسو کولای شئ چې ما ته په فارسی باندې ځواب ووایست؟ مهرباني.
بسیار خوب، شما مشه یک دفعه سوال کنید که دیگه هم تکرار کنید.
ما غوښتل چې لومړی ستاسو د ولایت امنیتي وضعیت په اړه زموږ اوریدونکي واوري چې د ښځو لپاره په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟
وضعیت امنیتي غزنی خو نسبت به وضعیت امنیتي غزنی در عموم از افغانستان او بخصوص ولایت غزنی ای خبر کله یم معلوم دار است که وضعیت امنیتی روز به روز خنتر شده مینه، وضعیت امنیتی خوبتر نیست، حتی به توقع ذکر چی برسه که به توقع آن است. و به خاطر خانم خو در جایی مثلا بسته دولتی باشه، ارگان دولتی باشه، از لحاظ امی امنیت کسی یگانه تهدید برای امی خانم ها طبقه آن است که نمیتونن وظیفه خود در ارگان دولتی به صورت دل جمع آزادانه اجرا بکنن.
مننه سها جانې. زه به یو بل پوښتنه داسې وکم چې یو څو میاشتې مخکې چند ماه پیش در ولایت غزنی ما یک راپور داشتیم که یک کارمند وزارت داخله در ولایت غزنی که فاطمه نام داشت، 23 ساله بود، کشته شده بود، ربوده شده بود، اول ربوده شده بود، باز در ولسوالی اندر حالت دیگه مړی موندل سوی وو. نو دا د ښځینه کارکونکو لپاره چې د پولیسو په بخش کې کار کوي یا د امنیت په برخه کې کار کوي، چې دا یو ډیر مهمه برخه ده د ښځو لپاره چې دوی باید په دې برخه کې هم فعال وي. تاسو څه فکر کوئ چې د امنیت په برخه کې د ښځینه کارکونکو امنیت او د دوی ژوند له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
والا قضیه فاطمه جان ما در جریان بودیم، همین تو خبرها شنیدیم در صفحات اجتماعی که در پلیس یک وظیفه رسمی داشته که فعال مدنیم بوده، زیاد یک دختر فعال هم بوده و یعنی از طریق یواز یعنی تهدیدهای نامشروع که تهدید برشان می شده که از طریق تلفنی صوتی و یا بعض وسایل دیگر برشان تهدید می شد، خبرشان زیاد یک دسته غم‌انگیز بود کل ما را شوکه ساخت. بخص همی طبقه اوناس که اکثریت طبقه اوناس اگر می خواستم که در ارگان های دولتی وظیفه بگیرن باور کنن که منصرف شدن، یعنی جراتی را نتانستن که دیگر برن در مثل فاطمه جان رو در بعض جایی که تو وظیفه اجرا میکرد دختر های دیگر اجرا کنن. این می یک پوینت منفی است با طبقه اوناس، بختری که از طرف وضع نتیم برش تهدید بود و یعنی جانش بهوات تهدید پوشی بود که جان خودم از دست داده که گناهی چی بود؟ مثلا خویا که فعال مدنی بود وظیفه خود اجرام داد اجرام کرد، دیگه امی وظیفه خود سرمرد و کار که سرمرد زن مسلمان فرد است اون در چوکات شرعی، البته تا جایی که ما معلومات داشتم تو کار شد مثلا کار غیر قانونی نبود، دیگه نیفهم که چرا ایتو میکنن بار کنن یک پوینت منفی است، یک تهدید به دیگه طبقه اوناست که دل گرفته نمیتونن که برن کار کنن. امیال بحث جندر ولایت غزنی خالی شده، باید میکنن 100% باید از طبقه اوناست و بحث جندر بوده، بخطر که بحث جندر بر کل معلومدار است طبقه زنان باشه. امیاله بار کن کسی دل گرفته نمیتونه که در بخش جندر در مو پست خدا شالیس کنه و یا اپلای کنه و پست خدا چی کنه. دیگه وضع امنیتی غزنی واقعا که روز به روز خیمتر شده میره، چندان وضع امنیتی خوب نیست و امی وضع امنیتی سبب میشه که طبقه اوناس از وظیفه‌ای که در ارگان دولتی است پسمان باشن.
ډیره مننه سها جان چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي. پر مدني فعالانو په دې ورستوي کې حمله زیاتې سوي دي، همدارس په غزنی ولایت کې په دې ورستوي کې یو خبريال هم ووجل سو. په ځانګړې توګه د شوتو اندیشنې ک تاسو مشتواز چې زنان چې قسم یعنی یو اندیشنه لري په دې اړه چې د دوی امنیت په خطر کې دی؟
والا امو خبرنگار که ترور کردن زجیریان هم واگاه استم، دیگه مثلا در کسی که فعال مدنی باشه هم زیر تهدید است، کسی که ژورنالیست خبرنگار باشه هم زیر تهدید است، کسی که در ارگان های دولتی کار کنه هم زیر تهدید است. آدم همی طبقه اونا سبخی یک طرف هم یک طبقه زکور را بخی به شکر کرده که حالا ما بالاخره در این وطن چی کار کنم؟ اگر کار کنم بعضی توتیه هم گفتم که بجز زمی معارف و صحت که کار گرفته نمیشه دیگه کلگی زیر مثلا عمله و تهدید ما قرار میگیره. چرا آخر گناه ما چی است؟ ما یعنی جامعه ما بر قسم نفر ضرورت داره، چی ارگان های دولتی باشه، چی صحت باشه، چی معارف باشه، چی خبرنگار باشه، جامعه خود تجور نمیشه، مثلا یک کشور تجور نمیشه که دو بخش کار نگیری، دو ارگان دولتی رو و دیگرانش مورد عمله و ترور تهدید خود قرار بدن. و یکانه نظر ما می است که دست به دست هم داده از این کارهای منفیگرا دور باشیم و دیگه از این تهدید چیزی دست بکشیم. دیگه بارم کمی افغانستان ما یک افغانستان خوب بهتر هر جور شده و ما کوشش کنیم همی افغانستان خود جور کنیم، صلح بیایه. دیگه فکر نکنم که صلح در این حالت اکسلان است کدام نتیجه خوب بده.
مننه. زموږ مخکینی میلمنی د په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور یو څه خپل نظر وړاندې کړ. دوی وویل چې په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو حضور لږ څه سمسوي دی په نسبی ډول. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
سال فنا درست نگرفتم این
قشن. خب مهمان ما که پیش در همی برنامه آماده بودند اونا گفتند که در ولایت غزنی حضور زنان در ادارات دولتی یک ذره نسبتا خوب شده به سالای پیش. آیا شما همین موافق هستین؟
بله بله موافق هستم. بخاطر که بعض ارگانهای دولتی هج اوقاف هست دیگه شاروالی مستوفیت اینجا هست که در حدود 50% خونه اگنه در قانون مجموع خود 50-50 باید باشه، اما فلان 30% رنگ و رونق گرفته همین سهم زنان در ارگانهای دولتی.
خب شما گفتین که در بخش جندر زنان کار نمی کنند.
بله بله.
یا کم هستند.
بله.
برای حل این موضوع شما چی پیشنهادات دارین؟
پیشنهاد ما خویی است که بخش جندر خو معلوم دار است که از نامش پیدا است بخش جندر، باید امیال بخش جندر ما که است خالی است، در بخش جندر از نامش پیدا است که از طبقه اوناز باید گرفته شد. تا فلان خو یک شخص بوده کال او فلان نیسته بخش هم خالی است دیگه، اینمی وضعی امنتی است که از دل گرفته نمیتونه که بخش جندر خود اپلای کنه، شاید هم کده باشه اما بدداد ندرد کن.
خب آیا تاسی سهجانی مشتوی لیسی چې د غزنی ولایت د شوزو ژغ آیا د سولې په بهیر کې ستاسو په فکر شامل سوی دی کنه؟ آیا شما فکر میکنین کې صدای زنان غزنی در پروسه صلح شامل شده یا نه؟
بله بله شامل شده.
خب آیا شما در جریان هستین که در مورد این که پروسه صلح شروع شد و یک لوی جرگه هم دایر شد، از ولایت غزنی آیا فکر میکنین که کافی تعداد زنان در امان جای سهم داشتند و شما چقدر در این بحث ها سهم داشتید و کدام تاسی کومی اندیشنی لري په دې اړه چې د شذو د حقونو په برخه کې وي؟
از نظر ما خو در پروسه صلح باید صلح همگانی است، از مرد و زن نیست. مثلا که بر یک اتداد به طبقه و ذکر ملحق شد و بر طبقه و نصف ملحق نشد، این همگانی است. صلح زن و مرد است، از کشور ما است، باید کلگی سهم بگیره به طور مساویانه 50-50. و بخاطر که بعض مشکلات ها است که آدم دل گرفته نمیتونه، شاید اکثریت خانم ها شاید در پروسه صلح سهیم شده باشه اما کلشون گفته نمیتونه.
ډیر زیاته مننه سهام راز صاحب چې تاسو له غزنی ولایت څخه زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د نور بست یا شکست سکوت خبرونه واوریده چې په دې برخه کې زموږ دوی میلمنې ډاکټره فریده او اغلی سهام راز صاحب له غزنی ولایت څخه دواړو له موږ سره ګډون وکړ او په دغه ولایت کې د شذو د حقونو د وضعیت په دولتي ادارو کې د شذو پر حضور او همدارس د حقوقي پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وضعیت له تاسو سره معلومات شریک کړل. د نوربس د خبرونی پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره يم. خدای مو ملسه.
کو بلا وختما جانا نا زما وت زکرار راشا مهربان زما
وت زکرار راشا مهربان
پیدا دی تور لستی نا خلق پیدا دی زکات سرگو تور دس پینو میسک بینا